Radio. Radio Azadi.
احمد شیبریم هر کلی مکوم در بریتانیا سرپیازم ویل ویدیز باید پروان حالت که در افغان حکومت ترسنگ و دریشی
حقیقتی که باید بکرو داری چه افغانستان تا به شان عرو
در بورس جانسن دادی چرگندوان و ترسنگ به در افغانستان در روان وزید پاره در ملگر و ملتو اندیشنی پری خبری مجلکی در سر شریک کرو د افغانستان د جګړو په ډګر کې د وروستیو تغیراتو مسأله نړیوالو چاپي خپرونو څېړلې ده او د دې کتنې تر څنګ د دې خبري مجلې په وروستیو کې د شلان رنګونه پروګرام لرو.
د وچې مېوې وچې د دوکانونو مخوز به منځي ولسوالۍ کې
تر هر څه مخکې خبرونه ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت ته ژور اندېښنه وښوده. د اروپایي خبریالانو فدراسیون افغان خبریالانو ته د سیاسي پناه ورکولو د پروګرامونو د پراخېدو غوښتنه وکړه او دنمارک د خپل هیواد له ټولو وګړو وغوښتل چې له افغانستان ووسي. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په افغانستان کې پر ښځو نجونو او ماشومانو د وروستیو پراخو جګړو او تشدد د اغېزو له کبله اندېښنه ښودلې. د یونیسیار د راپور له مخې د تیرې مې میاشتې له پای راهیسې د جګړو له امله له خپلو مینو شاوخوا 2.5 لک بې ځایه شویو افغانانو په سلو کې 80 ښځې او ماشومان دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ بیان دي شابیا مانتو پرون په جنوا کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال د ارقام ټکان ورکوونکي وبلل او ویې ویل هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي د خبرداري وړ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یوناما او د دې سازمان د بشري حقونو د ادارې د یوه ګډ راپور له مخې چې تېره میاشت خپور شو د روان 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې د روانې لسیزې تر د بل هر کال د لومړیو شپږو میاشتو پرتله په افغانستان کې زیات ښځې او ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی ویاند تامسن فیری پر ملکی وګړو د افغانستان د جګړې د ناوړه اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې دا نشته تر هغې کچې چې اټکل کې د ډېرې چټکې شوې دي. ښاغلی فیری زیاتوي چې روان وضعیت په افغانستان کې د یوې بشري فاجعې څرګندونه کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د بحران په وړاندې د ملاتړ یو ټیم به سمدستي افغانستان ته واستوي. هایکو ماس پرون جمعه په افغانستان کې د طالبانو پراخو حملو ته د اشارې په ترڅ کې خبریالانو ته وویل
موږ به په راروانو څو ورځو کې په کابل کې د جرمني د سفارت د کارکوونکو شمیر تر ټولو ټیټې کچې ته ورسوو او سمدستي به کابل ته د بحران پر مهال د ملاتړ یو ټیم ولیږو څو د هغو تدابیرو په اساس چې موافقه پرې شوې له موږ سره د امنیتي اقداماتو په پراخولو او تطبیق کې مرسته وکړي.
بلوته د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل هیواد له ټولو وګړو وغوښتل چې له افغانستانه ووسي. د ای بی سی نیوز خبری چینل د راپور له مخې جیب کوفوت په افغانستان کې مخپزیاتېدو بحران یو جدي وضعیت بللی دی او د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر تایید کړه چې په کابل کې د دې هیواد سفارت تړل کیږي خو ده وویل چې د امنیتي دلایلو له کبله یې دقیقه نیټه نشي ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د ډنمارک پارلمان له افغانستانه د هغو 45 افغانانو پر ایستلو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د دې هیواد لپاره کار کړی او هغوی ته یې په دې هیواد کې د 2 کلنې استوګنې وړاندیز وکړ. دنمارک په کابل کې خپل سفارت په 2006 کال کې پرانیست. د اروپایي خبریالانو فدراسیون په جرمني او هالند کې د دې فدراسیون له سیمه ییزو دفترونو سره خپل ږغ بر کړی او د اروپایي ټولنې له غړیو هیوادو یې غوښتي دي چې د افغان خبریالانو او د افغانستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره د سیاسي پناه د ویزو پروګرامونه زیات کړي. AFG پرون په یو بیان کې چې د دې ادارې پر ویبپاڼه خپور شو د افغان خبریالانو د ملاتړ له نړیوال کمپاین څخه چې د اګست په 14 نیټه پیل شو خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د اروپایي خبریالانو د فدراسیون د راپور له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 1200 زیاتو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي او زیات شمېر یې تر ګواښ لاندې دي. EFG ویلی دی چې د جګړو له پراخېدو او د افغانستان پر ځینو سیمو د طالبانو له ولکې وروسته یو زیات شمېر رسنۍ بندې شوي دي. په روسیه کې د یوې ممنوع مذهبي ډلې د دوامداره ځپلو په ترڅ کې د روسیې یوې محکمې د دې ډلې یو غړی په درې کاله بند محکوم کړ. د روسیې په جنوب لویدیځه سیمه کراسنادار کې د ابینسک ښار محکمې پرون وروسته له دې چې د یهوه د شاهدانو په نوم د دې ډلې غړی واسلی ملیشکو په یوه افراطي سازمان کې په غړیتوب مجرم وپیژند، نوموړی یې په درې کاله بند محکوم کړ. ښاغلی ملیشکو ویلي چې د دې ډلې غړی دی خو په افراطي ډله کې د غړیتوب تورې رد کړی دی. په روسیه کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر ناتړ لاندې ارتودوکس کلیسا واکمنه ده، د یهوه شاهدانو مذهبي ډلې ته د شک په سترګه کتل کیږي. د بیلاروس یوې محکمې پرون د یوې خپلواکې آنلاین خبري شبکې ویب پاڼې د افراطي ویب پاڼو په توګه ونومولې. د زیر کلا ډاټ آی او په نوم خبري ویب پاڼه تیره میاشت د توت ډاټ بای د خپلواکې آنلاین خبري شبکې د بریالانو د خبریالانو لخوا جوړ شوی و، خو د بیلاروس حکومت دا شبکه چې ډېر پلویان لري او د هغې بانکي حسابونه بند کړي او د هغې یو شمېر کارکوونکي له مالیاتو د تیښتې په تور نیولي دي. توت ډاټ بای یوه له ډېرو منلو ویبپاڼه وه چې په بیلاروس کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ځپلو په اړه راپورونه خپرول. دا سجی رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځني سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبری مجله زه احمد چیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې طاهر روشان را سره مرستندوی دی. ملګرو ملتو، ناتو او بریتانیا د افغانستان پر حالاتو اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ار کې سرچینو سجی رادیو ته ویلي چې طالبانو د افغان حکومت د بې واکه کېدو غوښتنه کړې، خو ولسمشر اشرف غنی او په شمال کې د جنبش او جمعیت مشرانو د طالبانو په وړاندې د مقاومت ژمنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د افغانستان په ښارونو کې د جګړو د دوام په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې ډول جګړو عواقب به ډېر خطرناک وي. طالبانو په تیرو څو اونیو کې د چټک پرمختګ په ترڅ کې د افغانستان له نیمایي د زیاتو ولایتونو مرکزونه ونیول. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفن دویاریچ پرون جمعه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې وویل په ښارونو کې جګړه به یو ناورین وي. دویاریچ زیاته کړه چې ملګرو ملتونو لالمخ کې په کندهار او لشکرګاه ښارونو کې د ملکي وګړو پر ژوند د ښاري جګړو د اغیز یادونه کړې. نو اوس په کابل کې د دې ډول جګړو تصور کولای شئ. خو د سرمنشي ویان زیاته کړه چې ملګري ملتونه د مهال له افغانستانه د خپل ماموریت د ایستلو پلان نه لري او خپل فعالیت ته به دوام ورکړي. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان او سیمه کې له خپلو متحدانو سره ګډ کار وکړي څو افغانستان یو ځل بیا د پخوا په څیر د تروریستانو په ځاله بدل نه شي. ښاغلی جانسن پرون په لندن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې لویدیز باید په روان حالت کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي.
هغه څه چې باید وکړو دا دی چې افغانستان ته به شانه اړو، بلکې د امنیت شورا د غړي او داسې یوه هیواد په توګه چې د سیمې په ستراتیژیک راتلونکي کې ډېر زیات ښکېل یو، باید له خپلو شریکانو سره ګډ کار وکړو څو دا یقین ترلاسه شي چې د افغانستان حکومت باید پرې نه شو چې دا هیواد یو ځل بیا د تروریزم په ډګر بدل شي.
پاین حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې پر ملکی وګړو د حملو، هدفي وژنو او نورو جدي سرغړونو په ګډون د طالبانو د حملو له کبله د رامنځته شوي تشدد له کبله سخت اندېښنه لري. ستولتنبرګ پرون جمعه د شمالي اتلانتیک د شورا له غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې ناتو به په کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکړي او زیاته کړه طالبان باید پوه شي چې که افغانستان په زور ونیسي نو نړیواله ټولنه به یې په رسمیت ونه پیژني. د ستولتنبرګ په بیان کې راغلی دی چې ناتو د افغانستان د کړکیچ سیاسي حل ته ژمنه ده. په همدې حال کې په شمال کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش او له اسلامي جمعیت څخه د جلا شوې ډلې مشر عطا محمد نور اعلان کړی چې د طالبانو پر ضد مقاومت ته به دوام ورکړي. په یو بیان کې چې د مارشال دوستم پر رسمي فیسبوک باندې خبر شوې راغلی دی چې دواړو مشرانو د بلخ له والی، د شاهین قلی اردو له قمندان او د دې ولایت له امنیتي چارواکو سره پرون په یو غونډه کې په شمال او په تیره په بلخ او د فاریاب په مرکز میمنه کې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسی مقاومت پر همغږۍ او یووالي ټینګار وکړ. عطا محمد نور او مارشال دوستم چې دوه نیمې لسیزې په شمال کې د طالبانو پر ضد خونړۍ جګړې کړې دي، ژمنه کړې چې د خپلو وینو تر وروستي څاڅکي پورې به مقاومت ته دوام ورکړي. په دې غونډه کې پریکړه شوې چې د طالبانو پر ضد د مقاومت او ولسي پاڅونوالو د ځواکونو مشري به جنرال عطا محمد نور کوي او مارشال دوستم به هم پر ټولو عملیاتو او د جګړې پر کرښو څار کوي. د امنیتي دفاعي ځواکونو، ولسي پاڅونوالو او هوایي ځواک په چارو کې به سلا مشورې ورکوي. طالبانو د جنبش او جمعیت د اعلان پر وړاندې تند غبرګون وښود. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو پر وړاندې د مخالفت نتیجه به د دوی لپاره درنه پریوزي.
دوی خبرو ته نه حاضرېږي، اوس هم د زور خبرې کوي. نو دا د ملت پریکړه دا نه ده، ملت د دوی مخه نیسي، دوی خپل سری ته څوک نه پرېږدي. ډېر لنډ وخت کې به تاسې ووینئ چې په دغه خبرو به دوی پښیمانه وي، یا به په ژوند پښیمانه کېږي او یا به د خلکو له تصمیم سره مخ کېږي او په مرګ به د دوی چاره کېږي او ولس به د دوی له شر نه خلاصېږي.
له دې مخکې ولسمشر اشرف غني هم د طالبانو پر وړاندې د ډله ییز مقاومت اعلان کړی و. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په ارګ کې له یوې امنیتي غونډې وروسته پر فیسبوک ولیکل چې دولت به د وحشت او ابو جهل د لښکر پر وړاندې ودرېږي او د دې یرغل پر وړاندې د ملي مقاومت ملاتړ به په ټول ځواک سره وکړي. په ارګ کې سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو پر وړاندې د مقاومت پریکړه وروسته له هغه وشوه چې طالبانو له افغان حکومت څخه د قدرت د بې قید و شرطه سپارلو غوښتنه وکړه. دو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه افشا شي پرون جمعه ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر غني او نور افغان مشران د سولې خبرو او د سیاسي حل هرې بڼې ته ژمن دي، خو وایي چې د حکومت استعفا به په هیواد کې ګډوډۍ ته لاره پرانیزي، نو ځکه پریکړه یې کړې چې مقاومت به کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تر سلام مشورو وروسته په افغانستان کې د اوربند طرحه وړاندې کړې ده. په دې اړه ښاغلي خلیلزاد په نهه مادو کې یوه طرحه وړاندې کړې ده. تفصیل پرې راپور کې
د جګړې په ډېریدو او دغه هیواد د اکثرو ولایتونو په پرله پسې سقوط سره په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هیواد کې د روان کړکېچ د حل لپاره نهه مادیزه طرحه خبره کړې ده. دا طرحه د متحدو ایالاتو، چین، بریتانیا، پاکستان، ازبکستان، اروپایي اتحادیې او یو شمېر نور هیوادونو په ګډون او د قطر په قربتوب په افغانستان کې د سولې دواړو مذاکره کوونکو خواوو ته وړاندې شوې ده. په سرمشریزه کې ګډونوالو د بین الافغاني خبرو د کلیدي عناصرو په توګه د سولې پروسې ګړندۍ کولو، سیاسي هوکړې او دایمي اوربند ته پر رسیدو، د تاوتریخوالي او د ښارونو په مرکزونو د بریدونو پای ته رسولو، ګډ حکومت رامنځته کولو، بشري حقونو ته درناوی او د واک د لیږد لپاره په میکانیزم باندې تمرکز کړی دی. همدارنګه ګډونوالو ټینګار کړی چې ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي. په دغه طرحه کې شاملو هیوادونو په افغان حکومت مدرک وکړ چې سیاسي موافقې ته د رسیدو لپاره د غلار خود وکړوي. د طرحې په ومه ماده کې راغلي چې برخه اخیستونکو هیوادونو موافقه کړې چې دوی به هیڅ هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د زور للارې وخت ورسیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویلي چې هغه له دغه طرحې څخه ناخبره دی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا او د سولې لپاره د دولت وزارت هم زموږ اړیکو ته ځوابونه وایي، خو افغان حکومت وړاندې طالبانو ته وړاندیز کړی و چې جګړه دې ودروي او په واک کې شریک سي. له دې وړاندې د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي و چې که وړاندیز سوې طرحه باندې بحث او ومنل سي، د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل سي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه اونۍ کې د هیواد د 15 ولایتونو زیاتی ولسوالۍ او د څو ولایتونو ښارونه د طالبانو لاس ته ولیدلي او د طالبانو پرمختګ لا هم دوام لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند څنګه دی؟ د دې ډلې د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا به په دې اړه په روانه خپرونه کې واوري. له ذبیح الله مجاهد سره د ازادي راډیو په دې خبرې مجله کې وړاندې مرکه لرو. و په جواب 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
ناروی ټوډي ورسپانې د خپل هیواد د دفاع وزیر خبري خبرې کړې چې وایي طالبانو د افغانستان د خاورې پراخې برخې ونیولې او دا هیواد د یوې بشپړې کورنۍ جګړې په لور روان دی. د ناروی دفاع وزیر ایریک کریستوفرسن همداراز ویلي افغانستان هغه هیواد دی چې دوی د شیګنې او شکېدو هیله لرله، خو اوس دا هیواد د بدمرغۍ لور ته روان دی او دا بدبختي لا پوره نه ده پیل شوې. د بریتانیا دفاع وزیر خبرداری ورکړی چې القاعده ممکن بیا افغانستان ته وګرځي. د سکاتلند هیرالد ورسپانې د بریتانیا د دفاع وزیر بن والیس په قول لیکلی چې په دې اندېښمن دی چې د القاعده څو ملیتي تروریستي ډله به بیا په افغانستان کې فعال شي. د افغانستان د اوسني وضعیت پر د امریکا په پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ اچولې ده. میرر رسپانی د طالبانو تر لاس بری پوری لیکلی چې ولی د امریکایی پوځیانو وتل د القاعده برای ګڼل کیږي. د بریتانیایي رسپانی په چیرو شلو کلونو کې د افغانستان په جګړه کې د بریتانیا د 8 میلیارد پاوند مصرف او 450 بریتانیایي پوځیانو د وژل کېدو یادونه کړې او لیکلی دی چې له دې هیواده وتل به د لا ډیر لګښت او په نړۍ کې د بریتانیا شهرت د زیان سبب شي. د بریتانیا بلې ورسپانې میل کابل ته د طالبانو له نږدې کېدو سره له دې اشاره د بهرنیو ډیپلوماټانو د وتلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې په باور له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو ناببره وتل کېدای شي القاعده ته لار پرانیزي چې په دې هیواد کې بیا ځالې جوړې کړي. ورسپانې لیکلي د طالبانو د جمعې د ورځې له پوځي بریاوو وروسته امریکا او بریتانیا زرګونه پوځیان کابل ته ولېږل چې خپل اتباع له دې شاره وباسي. ګلوب ان میل کاناډایي ورسپانې د طالبانو له لوري له بانکونو د ښځینه کارکوونکو د ایستلو په باب لیکنه خبره کړې ده. د دې ورسپانې پر اساس طالبانو په کندهار ښار کې 9 ښځو ته چې په بانک کې کار کاوه ویلي چې نور کار ته ورنشي. طالبانو شل کاله په خوا د خپل واکمنۍ په محل هم شوزوته د زده کړو او کار حق نه ورکاو، خو اوس دا ډلوي چې شوزوته د تعلیم کار او فعالیت اجازه ورکوي.
طالبان وایي هڅه کوي چې په تازه نیولو سیمو کې دولتي ادارې فعال کړي او پخواني مامورین بیرته پکې کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو شمېر کورنیو او نړیوالو بنسټونو په ځینو سیمو کې طالبان د یو شمېر خلکو په نیولو او وژلو تورن کړي دي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد دا رد کړه چې ګوندې د دې ډلې جنګیالیو دي په نیول شویو سیمو کې غچ اخیستونکي اقدامات کړي وي. له ذبیح الله مجاهد سره اجمل اند مرکه کړې ده.
تاسو وایي د سولې خبرې ته ژمن یې طالبان وایي، خو ګورو چې پرله پسې تاسو د ولایتونو مرکزونه نیسي سیمې نیسي، دا دوړه خبرې تاسو سره خپل څنګه پخلا کوي؟ سوله که جګړه
زموږ دریز معلوم ده، د دریزم د سولې او د تفاهم دریزو ده. ولس میاسته موږ د جګړه نه کوله، بعد د دې توافقنامه هم ځای و. ولی تاسو ولې د مکرر ډول باندې د کابل ادارې له خوا د جګړې خبرې کیږي؟ او دا 13 ونی باندې بل لاندې او دلیل ونی سوسه اشرف غنی د شپږو میاسو لپاره د لوی عملیاتو او د کاری گزارونو اختار ورک. نو دا سه سره مقابل جهاد کې دا سه څوک سره مخ بیان طبي خبر دی سوله د خبر دلار نه سره تبې به جګړه پریکړه کوي.
دا خارونه شل کاله د حکومت تر واک لاندې وخاره ده چې التبداس خلکې چې یا دولتي ادارو کې و یا خصوصي سازمانونو کې و یا د افرادو په توګه دوی به تاسو په وړاندې وسلوال مخالفت کړي، چا به در تاسو په وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې نیوکه کې کړي. دغه خلکو سره چلند څه دی؟
اسلامي امارت د دې جو استاد چې کله موږ ټول صحیح نه سو التب طبي زمو مخالفین وي یا به زموږ سره د شل کاله جنگیدونکو خلک یا تبلیغات کوونکو یا هر نوم چې موږ ورکو، خو موږ به د زغم نه کار اخلو. زموږ پالیسي د زغم ده او دغه ټول به برداشت کوو ځکه دا افغانان دي، د هیواد خلک دي.
مجلس په داسې ریپورتونه هم شته چې په ځینو ولایتونو کې تاسو جنگیالیو کورونه تلاشي کړی دي، ځینو خلکو پسې ګرځېدلی دي، ځینې خلک کورونه نستلی دي، حتی له ځینو ځایونو نه د ریپورتونه هم شته چې هلته وژنې شوي دي یا انتقام اخیستونکي بریدونه شوي دي. څه وایي په دې اړه؟
نو تر دې پورې دا خبرې ټول پروپاګاندا او تبلیغات دي. یو دوه درې مورد موږ داسې لرو چې شخصي افرادو د خپلو دښمنانو نه د انتقام هڅه کړې ده په شخصي توګه باندې. هغه کسان هم ډېر تر جدي تعقیب لاندې دي، موږ یا نیولي یو یا د نیونې په حال کې یو. ولې د امارت د مجاهدینو په ادرس باندې هیڅ چاته اجازه نشته چې چا پسې تعقیب وکړي یا څوک وپلټي یا چا سره برخورد بد وکړي یا څوک ووژني. دا خبره اکثره تبلیغات شوي دي موږ اورو.
یوه ویره دا ده چې تاسو کېدای شئ په خپلو جنګیالیو باندې داسې یو بشپړ واک او اختیار ونه اوسي، ځینې جنګیالي مو یا ځینې قمندانان مو خپل سر اقدامات وکړي.
په پراخه توګه داسې څوک څه نشي کولی که انفرادي شکل باندې داسې یو سي طبیعي ده سب کې به مختلف خلک وي سو استفاده کوونکي یا خپل سر یا بې تجربې. خو موږ یې جدي مخه نیسو، موږ مکرره تاسو د مشرانو ویناوې اورې اعلامیې اورې. اوس لادام سي په ټولو ولایتونو کې ځانګړي کمیشنونه منځ ته راغلي چې دغه تخطي کوونکي چې هر څوک که فرد وي که یو قمندان وي که یو ډله وي هغه تعقیب سي او مخې ونیول سي جدي توګه باندې. نو موږ مطمئن یو چې داسې څه به نه واقع کېږي، ځکه دا نن چې موږ تاسو خبرې کوو تقریبا اتلس ولایتونه ټول زموږ تر کنټرول لاندې دي. دغه ټولو اتلس ولایتو کې اتلس پیچ هم نه لرو. نو خو بیا انسانانو یو طبیعي کمزوریانې به وي، ولې داسې په دومره لوړه کچه باندې په دومره لویو ولایتونو کې تر اوسه مخه نیول سوی، وروسته به انشاءالله دا تسلط لا زیاتېږي.
مجاهد صاحب، زندانونه مات شوي دي هغه ولایتونه چې تاسو نیولی دي، یو شمیر کسان به هغه و چې د تاسو جنګیالي و او تاسو پې انتقاد درلود چې دا سیاسي بندیان و، تاسو به خوشي کړي. یو شمیر جنایي بندیان خوشي شوي دي، په دې اړه باندې تاسو دریسته دي؟ ولې دغه جنایي بندیان خوشي شول؟ فکر نه کوئ چې دا به ټولنه کې بیرته ستونزې را پیدا کړي؟
په دې مورد باندې یو شی زموږ متوجه اوسېږو چې څو ولایتونو کې زندانیان راوتلي یا زندانونه مات شوي دي، دا هغه وخت سوي چې موږ لا ولایت ته نه یو رسېدلي. دا کار سوی ده په ډېری سیمو کې، بیا ټولو سیمو کې، ځکه چې هلته موږ څو چې داخلیږو مخکې له وخته هغه مقابل جهاد کې بندیانو ساتونکو یا پولیسو د ساتنې وظیفه پرېښې ده. حتی په ځینو ولایتو کې داسې مصیبت چې دننه دروازه خلاصه کړې ده په خپله بندیانو ته.
هغه ښارونه چې تاسو نیولي دي دلته یو سیستم و جوړښت و، خصوصي ادارې وي، دولتي ادارې وي، یو کار یې کوه، داسې نه ښکاري چې تاسو دې دومره چمتو اوسئ چې مثلا ښاروالۍ ته مدستي د ښاروالۍ مامورین واستوئ، امنیي قمندانۍ ته د امنیي قمندانۍ خلک واستوئ، فني ځایونو ته فني ځایونو خلک واستوئ. څه کوئ له دغه ادارو سره، د دغه جوړښت سره؟ خلک خو کېدای شي درنه خدمات وغواړي.
بلې، اول خو دا داسې اوس خو ډېر زر داسې خلک باید توقع ونه کړي، ځکه موږ د جګړې په حال کې یو څو ورځې کېږي چې موږ دا صحنې وینو چې تبدیلي شوي دي، هر څه تغیر شوي. او بل هم ټوله نه غوښتنه دا ده، زموږ مشرانو په هر ولایت کې اعلانونه کړي چې ټول هغه مامورین یا کارکوونکي د دولت بېرته خپلو وظایفو ته راشي چې مخکې کار کاوه.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې، په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. فرانسې د نژادي توپیر په اړه د ملګرو ملتونو یو کنفرانس تحریم کړ. فرانسوي چارواکو په دې کنفرانس کې له یهودانو سره د ضدیت سابقه د خپلې دې پرېکړې علت بللی دی. یو شمېر لویدیځو هیوادونو او اسرائیلو هم مخکې اعلان کړی و چې د ملګرو ملتونو په دې کنفرانس کې به ګډون ونه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
فرانسه وایي د هغو هیوادونو پر پلې پلې ښایي چې له یهودانو سره د ضدیت د سوابقو له کبله د نژاد پالنې په اړه د ملګرو ملتونو کنفرانس تحریم کړی. د ولسمشر ایمانویل ماکرون دفتر پرون جمعه اعلان وکړ چې د دوربند په نوم د نژادي توپیر په اړه په دې کنفرانس کې به ګډون ونه کړي. د دوربند راتلونکې غونډه د دې کنفرانس د 20 کلیزې په مناسبت په نیویارک ښار کې په پام کې ده. د نژاد پالنې په اړه د ملګرو ملتونو لومړنی کنفرانس په 2001 کال کې د جنوبي افریقا په دوربند ښار کې جوړ شو او له همغه وخته د دې کنفرانس نوم هم دوربند شو. د همدې کنفرانس په نتیجه کې د دوربند اعلامیه او د نژاد پالنې پر ضد د اقدام پروګرام هم اعلان شول. د فرانسې د جمهوري ریاست په بیان کې راغلی چې ولسمشر ایمانویل ماکرون د دې کنفرانس په پخوانیو غونډو کې له یهودانو سره د ضدیت سابقې ته په پام سره پریکړه کړې چې فرانسه به سکل په دې کنفرانس کې برخه ونخلي. متحدو ایالاتونو، برتانیا، استرالیا، اسرائیل او د لویدیځ یو شمیر نورو هیوادونو هم په دې کنفرانس کې له یهودانو سره د ضدیت د سوابقو په اړه اندېښنو ته په پام سره د دوربن سګنۍ کنفرانس تحریم کړی دی. د دوربن کنفرانس په مخکینیو کلونو کې یو ځل، د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د نښتو او د مرایتوب د میراث تر اغیز لاندې راغلی و، خو متحد ایالات، کاناډا او اسرائیل د دې کنفرانس د پریکړلیک د مساودې په اړه چې پر اسرائیلو انتقاد پکې شوی و او سایهونیزم له نژاد پالنې سره ورته بلل شوی و، د بحث له غونډې ووتل. د کنفرانس د پریکړلیک متن چې نژاد پالنه، نژادي توپیر، له پردیو ویره او نزغم یې غندلی و، وروسته اصلاح شو او لانجمنې برخې ترې وایستل شوې. په دې اسنادو کې همداراز د مرایتوب له کبله د انسانانو پر کړاو خفګان ښودل شوی و. یو شمیر لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې پر اسرائیلو انتقاد او د دې هیواد لخوا د فلسطینیانو د ټاټوبي اشغال اکثرا د یهودانو پر وړاندې د کرکې په بڼه راڅرګندېږي، خو فلسطینیان، عربي نړۍ او یو شمیر نور هیوادونه وایي چې د فلسطینیانو د قلمرو د اشغال په خاطر پر اسرائیلو انتقاد قانوني کار دی او له یهودانو څخه د کرکې معنا نه لري.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
مخکې تر دې چې لنډو خبرونو ته ورشو، د سپورت له ډګره به مو خبر کړو. له کرکټه، په نړیواله کچه دوی ټیسټ لوبې روانې دي، د انګلستان او هند ترمنځ او د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنځ. د انګلستان او هند ترمنځ د ټیسټ لوبې نن درېمه ده. انګلستان 119 منډې په لومړي پړاو کې کړې دي، درې لوبغاړي اوټ شوي دي، او تر دې مخکې هند 324 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د ویسټ انډیز او پاکستان دا حال دی چې د پاکستان ټول لوبغاړي د 219 منډو په جوړېدو وسوسېدل. په ځواب کې ویسټ انډیز 251 منډې کړې دي، 34 رنز مخکې دی او اته لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي. لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په افغانستان کې پر ښځو، نجونو او ماشومانو د وروستیو پراخو جګړو او تشدد د اغېزو له کبله اندېښنه ښودلې ده. د یونیسیار د راپور له مخې د تیرې مې میاشتې له پای راهیسې د جګړو له امله له خپلو مینو شاوخوا 2.5 لکه بې ځایه شویو افغانانو په سلو کې 80 ښځې او ماشومان دي.